پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زایر او زما نور همکاران هرکلی کوو. نن پنجشنبه ده د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 4مه او د 1990 لمریز کال د سرطان یا چونګاښت میاشتې 14مه نېټه ده. د دې خپرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅو په دوام له هلمند تر کابله د سولې ولسي کاروان د غړو څرګندونې دي چې نن یې د امریکا ولس ته یو لیک استولی دی. اوس غواړي چې په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته پرلت پیل کړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په کندهار کې د قاتم ملاتړ ماموریت په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلوماټ د نیول کېدو په اعتراض کې د دوو اروپایي هیوادونو سفیران احضاروي او امریکا د چین پر زی ټی ای شرکت بندیزونه موقتا نرموي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاتل ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي رادیو ته وویل دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وشو.
په دغه برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. وزلتو چې د زابل ولایت د شهر صفا د بار نموڅو کمانډان چې هم په دغه قطار کې ولما باندې تللی دی او یو تر بل د دې تمرین کمانډان د کوریالي په نامه هم وزلتو دی.
د همدارز ول چې ډیر لسنور وسلوال طالبان په دې برید کې شوبل شوې دي. لبل خو په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې لشتر لشه 15 وسلوال طالبان وژل دي. ملي اردو وایي چې د هلمند په مارجا، ناوه، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د دوی عملیات دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خان جان علي کوزي نن ازادي رادیو ته وویل تورخم بندر له څلور ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د اعتصاب له کبله بند دی او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلي دي. د تورخم د ګمرک کارکونکو د ناامنیو او ګواښونو د ډېرېدو له کبله اعتصاب کړی دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوترش مرکز ویانا ته د سفر په محل ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 میلادي کال کې لاستیک شوی اټومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. شاغلی روحانی پرون له خپل اوترشي سیال الکساندر وان ډیر بیلین سره ترلیدنې وروسته وویل د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لشوي اټومي موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارس خبرداري ورکړ چې د ایران د تیلو صنعت د ګواښ په صورت کې به ځوابي اقدام وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیرانو او د جرمني شارزدافر احضار کړي څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلوماټ پر نیول کېدو اعتراض ورته وسپاري. د بلجیم چارواکو د اسدالله اسدی په نوم ایرانی ډیپلوماټ چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې په امر نیول شوی و تورن کړی چې په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا په یوه غونډه کې د بم ایښودنې د یوې دسیسې برخه و. اوتریش ویلي اسدي پر نوموړي د لګېدلو تورونو له کبله له ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه محرومی شي. اسدي په اوتریش کې د ایران کنسول دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې بلجیمي چارواکو د یوې ایراني ښځې او خاوند په موټر کې د چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر ورکړ. د اوتریش صدر اعظم ویانا ته د ایران د ولسمشر د سفر په مهال له نوموړي څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو روحاني په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. ایران په دې مسأله کې لاس لرل رد کړي او دا یې د ایران د مجاهدین خلق توطیه بللې ده. او امریکایی چارواکو د چین پر زی تی ای کمپنی بندیز یو تنرم کرد او ویویل د ستری مخابراتی کمپنی ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایی کمپنیو سره سوداګري وکړي. امریکا پر دې کمپنی په دې خاطر بندیز لګولی چې ایران او شمالی کوریا ته یې حساسه ټکنالوژي صادره کړې ده. د امریکا د سوداګرۍ وزارت زی ټی ای شرکت پرې ایښی چې د جولای له دوهمې د اګست تر لومړۍ پورې په امریکا کې سوداګري فعالیت وکوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیلي زموږ پر وپاړه هم کتلای سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته راټول شوی دی نن د امریکا ولس ته یو لیکلی پیغام لري. دا چې په دې پیغام کې څه دي د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي.
دوی به اوس د روسیې سفارت مخ ته پرلت پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر هیله من دی چې له طالبانو سره به ډېر ژر مخامخ خبرې وسي. محمد اکرم خپلواک وایي
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي.
نو راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د یو کلی زر ژغونو ډراما ورپسې اړمنو خلکو ته د وینې د ورکولو په ارزښت غږیږو. تاسې هم کولای سئ سر له اوسه په دې اړه چې آیا ستاسې په سیمو کې خلک په اسانه وینې ورکولو ته زړه ښه کوي او یا د دغه کار عامیدل څه ګټې لري خپل پیغامونه 09 شپېته شپږ سوه لس شمېرې ته پرېږدي. ورسود خبرونه د سرموزوته د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولسته د لیکلي پیغام له لیږلو سره د امریکا د سفارت لمخې څخه د روسیې سفارت مخته پرلت پیلوي. دغه حرکت وایي بسم الله وطن دوست. ازادي راډیو ته ویل په دغه لیک کې له امریکایي ولسته خلا افغانستان سره د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو له امله وپوښتي. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له هلمند څخه کابل ته پلی راغی او د تیرو 11 ورځو راهیسې لومړی د ملګرو ملتونو او بیا د امریکا سفارت مخته د پارلت له لارې د سولې لپاره د افغانانو ژغ جکړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر 9 ورځې پرله وروسته دا ناسته امریکایي ولسته د یو لیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولس نه د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولس لیک لیکلی دی ترڅنګ د سفارت ځینې استازې راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن پر وسلو کې پات راغلی یاست، ولې جګړه ورځ لبې پراخېږي.
دی وایي دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوی چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلت ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلت هم د دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 18 ورځنی مزل وروسته د تیر کوچنی اختر په څلورمه ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووهه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لاره ده. فلهذا د امریکا د سفارت په مخ کې د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دوی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکیل لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
د یوسف خان ازدران راپور خو مو اوریده دوستان. اوس به په همدې تړاو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د یوې غړي فوزیه سعادت سره زموږ د همکار اکرام الله اکرام مرکه وورو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا څلوېښت کلنې جګړې افغانان نور ستړي کړي دي، واقعا نور ستړي شوي د جنګ نه، او اشد ضرورت افغانان نور سولې ته لري. دا چې موږ دغه ورونه د غزینه فرزند په تور پخو او پیاده پخو باندې یعنی همداسې راغلي دي، او خاص غوښتنه د ولسونو غوښتنه ده. البته دا د دوی شخصي غوښتنه نه ده، د ولسونو غوښتنه وه. د دوی نه چې دغه حرکتو ته فرزند افغانانو لاس پورې کړی ده، نور سون د جنګ ستړي دي، او دا چې د هر سفارت مخې ته دوی خیمه درې، د تاسو خیمې درې، دا په دې معنا ده چې نور د من کاسه د صبر لبرېز شوې ده. او همدا وجه ده چې موږ غواړو چې حداقل که د افغانانو حالت دې ته نښکاري، دغه د تحصیل له لارې موږ دغه خپل د ولس مشکلات، د ولس غږ وش کولی چې دغه هېوادونو ته چې واقعا په جنګ کې د افغانانو په نایلان شوي جنګ کې واقعا لاسونه لري، تر څو دوی خپل لاسونه لنډ کړي نور، او د افغانانو په حالت باندې ځان پوه کړي. نو د ما په نظر باندې که چېرې دا خلک په افغانانو زړه وخوږي، وکان اغیزه به ډیره خوي.
دغه پرلت کوونکو د سولې دغه ولسی حرکت کوونکو دام ویلي دي چې د امریکای ولس ته به یو لیک واسطه او د سولې په برخه کې به ترې مرسته وغواړي، او تاثیرات ستاسو په نظر باندې
د دې لیک باندې ډیر غټ تاثیرات وسیږي؟ د ما په نظر دغه ورونو نه د ما غوښتنه دا ده چې وکان یعنی د هر افغان په زړه باندې دوی د زړه خبرې راښکلي دي، او دغه تکلیف او زحمت دوی ښکلی ده. او د دوی نه ما غوښتنه دا ده چې که لطف وکړي دغه لیک لکه څنګه چې د امریکې ولسونو ته د امریکا د سفارت له لارې ورلیږي، همداشان ته د روسیې سفارت ته هم همدغه رقم ته یو لیک ورکړي، او نور هغو سفارتونو مخې ته یا دین دغه مخې ته چې دوی خپل تحسن ته ادامه ورکوي، او دوی کله چې خپل تحسن راټولوي د یو لیک سره چې دغه لیک د هغو ولسونو ته ورسیږي او هغو حکومتونو ته غوڅه ولویږي، تر څو د افغانانو په درد باندې دوی پوه شي، او کوشش وکړي چې نور په افغانستان کې د یو سولې فضا
سعادت صاحب د افغانستان د سولې دالی شورا وروستۍ څرګندونو ته په کتلو سره چې راتلونکي ونۍ به په سعودي عربستان کې یو کانفرنس د افغانستان د سولې په اړه باندې جوړیږي، څومره هیله مندي ستاسو په نظر باندې شته؟
نو واقعا که د زړه نه د صداقت نه، او لکه څنګه چې موږ د په دا وروستۍ کې د عربستان حکومت د بادشاه کومه اعلامیه واورېده، واقعا موږ دپاره امیدوارونکي وه، او واقعا ډېر یو خپل غټ تاثیر لري په دې عرصه کې د سولې په راوستو کې په افغانستان باندې، چې موږ کینه مننه او تشکري کوو. همدارنګه لکه کوم څنګه چې د سولې د شورا له لارې دغه کومه برنامه تطبیقیږي، او واقعا دا د زړه نه هلته خلک دې عمل وکړي، او د زړه نه یو د حل لاره ورته پیدا کړي، نو واقعا دا به ډېر زیات اغېزمن وسیږي د سولې د راوستو دپاره.
اغلی فوزیه سعادت و چې د سولې د هڅو په اړه یې له اکرام الله اکرام سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمجغلا ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس په هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دي.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د تورخم د ترانزیټي لارې بندیدل هر ورځ افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ګمرک کارکوونکو له تیرو څلور ورځو را په دې خوا کاري حساب کړی چې لاملې د دې بندر له لارې صادرات او واردات بند شوي دي. هغه وایي چې دغه کسانو د نامنې او ګواښونو د زیاتېدو په غبرګون کې کاري حساب کړی دی. ښاغلی الکوزی وایي چې هر ورځ د تورخم بندر له لارې نږدې 1500 په سوداګریزو مالونو بار موټرې تګ راتګ کوي. نوموړی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د تورخم ګمرک کارکوونکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي تر څو یا د ستونزه حل شي. د سمنګان ولایت د زراعت ریاست مسؤلین د دې ولایت د بادام او پستې په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ولایت د زراعت رئیس همایون حبیب نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 250 جریبه ځمکې څخه د بادامو حاصلات راټولوي. نوموړي د بادامو او پستې په حاصلاتو کې د زیاتوالي دلیل د امراضو مخنیوي په ګوته کړ او ویل چې په دې برخه کې پر وخت د باغ لرونکو ستونزو ته رسیدنه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ شپېته پولا، یو یورو 50 افغانۍ سلويخ پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 20 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ.
دوستانو اوس په هم یو نړیواله مسله راوخو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شش دفیر احضار کړی دي، څو په جرمني کې د یو ایراني ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض ورته وسپاري. خو د ایران ډیپلومات ولې نیول شوی دی؟ فرشته جلالزی د دې مسلې جزئیات راغونډ کړي دي، هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. فرشته جانې خبرونه تشه راغله، په جرمني کې د ایراني ډیپلومات نیول کېدو دلیل څرګند شوی دی؟
چارواکو د اسدالله اسدی په نوم یو ایرانی ډیپلومات چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې په امر نیول شوی و تورن کړی چې په فرانسه کې د ایران د ملي مقاومت د شورا په یوه غونډه کې د بم یو شودنی په دسیسه کې لاس درلود. د اتریش حکومت ویلي چې اسدی به پر هغه د لګېدلو تورونو له کبله له ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه محروم سي، ځکه اسدی په اتریش کې د ایران قنصل دی. هغه اوس نیول شوی دی او د نیول کېدو خبر یې تر هغه وروسته خپور شو چې د بلجیم پولیسو د یوې ایراني ښځې او د هغې د خاوند په موټر کې د چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر ورکړ او وروسته له دې مسله سره اسدی کړلې وبلل شو.
بله، نو د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي؟
و مخکې دي چې د ایران د حکومت خبر تر اوسه د اوتریش صدر اعظم پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره چې ویانا ته تللې دی خبري وکړه، او وروسته بیا په یو خبري غونډه کې پر دې مسله باندې هم معلومات ورکړل. د اوتریش صدر اعظم سبستیان کورتس وویل
Wir haben auch die Möglichkeit gehabt heute während unseres Gesprächs über
das im Okedor Lodachi der irani diplomat paara khabari sara wukro yani hadaf ila Hasan Rouhani sara de khabarodai mush padiara da bushpar wazahat tawqolaru aw zala walasmash Rouhani tkhamanana kam che da wazahat pa warkawalu ki hamkari kawi khuda Iran walasmash Hasan Rouhani parun pada khabari gonda ki che da utrish da sadr azam sara da yojai umulgari په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په تهران کې د اروپایي ډیپلوماټانو تر 1000 وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې اسدی له دې مسلې سره لاس نه لري او د ډیپلوماتیک مسؤلیت د اصل پر اساس باید خوش شي. تاسو خبر یاست چې فربجان یو اوریدونکو ته معلومه ده چې کله یو څوک په یو ډیپلوماتیک ماموریت بل هیواد کې کار کوي هغه ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. نو دوی اوس د ایران حکومت دا غوښتنه کوي چې دا سړی د ډیپلوماتیک مسؤلیت پر اساس د توقیف خوشیسی. خود اسرائیل صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې دغه ډیپلوماټ د نیول کېدو په مسله کې د جدي پاتې سي، ځکه د نتنیاهو په وینا دا څرګندوي چې ایران په اروپا کې د تروریزم د خپرولو هڅه کوي.
بله، ډېر ستمنه فرشته جانزي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پروي پڼه هم ووهوري پته مو د ازادي راډیو .com ورځو بیرته د کندهار اړوند یو راپور ته چې راورسېدل دی. د کندهار په شاول کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. افغان چارواکي وایي په وژل سوي وسلوالو کې د زابل د ښار صفه قمندان او په ټپیانو کې د کندهار د شاول کوټ لپاره د دې ډلې قمندان هم شامل دي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور کوي.
د کندهار د پولیسو بیان څارن زیاد درانه وایي چې د افغان ځواکونو سره پام ژغي د قاطع ملاتړ ځواکونو پرون غرمه یو بجې د شاول کوټ ولسوالۍ د خواجهزو په سیمه کې د طالبانو یو موټریز کاروان په نشه کړی چې په نتیجه کې د زابل د شاري صفا او د کندهار د شاولي کوټ لپاره د طالبانو د نمول سو قمندانانو په ګډون پکښې 15 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. دورانۍ وایي وسلوالو په سیمه کې د یو برید پلان درلود چې د نړیوالو ځواکونو له لورې په نښه شول.
وسلو سنبال قطار په نښه شوی دی چې په دغه برید کې 15 وسلوال وژل سوي دي. وزلتو کې د زابل ولایت د شهر صفا د پاره نیمول شوی قمندان چې هم په دغه قطار کې وو له مابین تللی دي او یو ورسره بل د دوی تمیز قمندان د توریالي په نامه هم وژل شوی دي چې 14 نفره هم کې ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې د شاول کوټ د پاره د وسلوالو یو مخالف قمندان هم شدید زخمي شوی دي. شو لاسونه مات کې او په وزلتو چې صدونه کړی دی په ساحه کې پاتې شوي دي. د دې موټران سلاوی هم په بشپړه توګه تخریب او له مابین وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په کندهار کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د پای ته رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د زیات شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو یو ځل بیا غواړم د سولې د هڅو په ارتباط یو بل مرکز سره واورو چې البته د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشاه مشر هیله مندي ښودلې چې له طالبانو سره به ډېر ژر مخامخ خبرې وسي. احمد شیبر له اکرم خپلواک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې د خوشبینۍ سبب څه دی؟ ښاغلی خپلواک وویل
د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې مطلقاً عقیده ده چې د مستقیم مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې گنجایش نه وي چې دوی د مستقیم مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالي شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
من په یو داسې مرحله کې یو چې کوشش کوو چې دغسې یو پیغامونو د راتګ سره سم د یو مستقیم مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسو. نو دا مرحله یو مهمه او اساسي مرحله ده. کوشش مو دره چې څنګه وکولی شو بالاخره تاسو هم یو وخت کې خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې ډېر ژر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکم شي.
ډاکټر صاحب خپلواک، کچرت یو څه نور وضاحت ورکړي، طالبانو داسې اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنی د ټیټې سطحې یا د متوسطې سطحې له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او داسې تعهد یې درسره کړی؟
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي سطحې مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتې امیدواري نښې نښانې موجودې دي چې موږ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي ټیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان مازلې لپاره اساسي حل لاره پیدا
کړو. څه اټکل کوئ چې دغه مذاکراتو ته به په څومره وخت کې ورسئ؟
زموږ خو له خدای غواړو چې زر تر زره وکړو، شرایط آماده وینو. دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالات کې ویلې.
د غډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتې، کال؟
من امید لرم چې زر تر زره د غمیزې ته د حل لار پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونۍ په ځای په ورځو کې او د ورځو په ځای په ساعتو کې او د میاشتو په ځای په اونۍ کې دا وشي امیدواری مو زیاته ده انشاءالله ده ده بیاد نکی نکانشتا.
ده افغانستان ده سولی ده علی شورا ده در لنشا مشر اکرم خپلواکو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ساينس او ټکنالوژي ډګر ته ورسوم. آیا د پیچکاري د ستنې له درده ډاریږي؟ امریکایي څېړونکي وایي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکاري پر وخت درد ونه لري. عصمت سارون به نور راته ووایي.
ډېر کسان د پیچکاري د ستنې له درده ډارېږي. څېړونکي وایي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکاري له درده خلک خلاص کړي. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې څېړونکو د پیچکاري داسې ستنې جوړې کړي چې په ډیزاین کولو او جوړولو کې د ماشین له نیش څخه الهام اخیستل شوی دی. انسان عموما د ماشین له لوري د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوی نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشین خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشی بې له دې چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه به حسونکې ماده ده چې ماشی په خوله کې لري. د ماشی د نیش غاشور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه ایستلو په محل لړزنده حالت او د ماشی اوشت خرطوم. څېړونکو د ماشی د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړې چې یوه پوستکي ته بې حسونکي مواد لیږي او دوهمه وینه رسپی شي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ز زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته زم زغله د محلیز د کړو یو استاد یم. زموږ شکایت دا دی د نسب د اروند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا د حمد میاش رئیسی دا غد د ګون نشته پیسې موږ ته ګرځو سوي دی او څوار غلو حمل ثور دی زا او څوار غلو بالا و راتویل چې تاسو سیمپونه لغوسوي دی موږ ته دا غد ورک راغلی د تنځای بیا سیمپونه لغوسوي دی نو تاسو ماشنا ستنه موږ ټول چې موږ هم ولي مخ خبر نه راکوي د موږ کورسونه خو غد شروع ول او ازري مور کړي دی غد شایدان اسې کلیوالو ګوري په دې راتول موږ نور نه پويږو بس پیدا لغوسوي دی سي ماشنا نه دی راغلی سي ماشنا نه ست نو موږ په اړه باندې دا پښتنه وتی چې دا ټول کورسونه ولي لغوسوي دی سواجه دا ک نظارت کوي راغلی موږ نه یو څه خبره ده یا مو شاګردانې سي خبره ده چې دا غوږ مشکل حل کې موږ باندې کورونا باندې پوروړی یو دا درې میاشتې درس مورټویلې دي هغه ما شرای کې نور کې را لغوي هم به موږ دا کورسونه پیښو او راټوي چې ورته وی وای اف هم به موږ ته پیښو دا ما خيري کال دي دریم سمته زموږ دا مشکل تر اړوند اې د دارو پر ورسي چارواکو پر ور سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. فصل سلام محترم لوړ پوهو چارواکو نه زمين دا خواهش ده د لغمان ولایت د رئیس صاحب نه دا پوښتنه دی وشي چې دا د اسمکو ویشل څه د پاره دی بند کړی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دغوی بخشن کی مهربان خدای پنامه رحمی د خاص روزګان څخه د نیکو هلو توړاندې کولو سره قدرمنو د ذکر شوی ولسوالۍ د نظر لویدلې محترم اوسیدونکي د جاری کال په جریان کې د وچکالۍ ځپلي چې اکثریت کلي د حیواني او انساني د خوراکي توکو او ژغې سره لاس په ګریوان دي. امیدوار یم چې د خاص روزګان د نظر لویدلې نجیب اولس په نظر کې ونیسئ په درناوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او ستونزې مو اوریدلې چې د خپل سیمو څخه ازادي راډیو ته لیږلې و. تاسو هم کولای شئ چې په خپل سیمو کې ټولنیزې ستونزې البته لري مشتره وسیمو د خپل ځنګړو خبرونو لاله درته خبرو کوم. دغه راز یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ووته ماښام تر ووبو جوړې پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به یو ځل بیا اسمت څاروان ته ورسو د 12 نیمو بجو د خبرونو لنډیز براته وي.
په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر په مهال ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 میلادي کال لاستیک شوی اتمی تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارزلافیر احضار کړي څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلوماټ پر نیول کېدو اعتراض وروسپاري. او امریکایي چارواکو د چین پر زی ټی ای کمپنۍ بندیز یو څنرم کړ او ویل د ستري مخابراتي کمپنۍ ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي.
دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته ورسیدلو چې په دې کې د یو کلیزر ژغونو ډرامه خبري جوړ ورپسې ارمنو خلکو ته د وینې د ورکول په ارزښت ژخېږو. تاسو هم کولای شئ سره له اوسه په دې اړه چې آیا تاسو په سیمو کې خلک په اسانه وینې ورکول ته زړه شکوي او یا دغه کار عامیدل څه ګټې لري خپل پیغامونه 09 شپږ سوه لس یو شپږ شمیره ته پرېږدئ. د خبرونه یوسف صدران درته وړاندې کوي.
یو کلی زر غاگونا
ویوهی گل پاری زده ومرم زده بدماشا للهاری میولی دی چه ده منگی لانده را وغرزه دی نام ده آسپا گانزاندر ترا ورسو
نپایگم من بیدم را درون نو پسر کمی تیارش را پخامش اوردی تا وفوی داو
زودی بادموشا تا دی چینه بخار لگارا موکا دادی زکلونا می دک دی چی کورتا لارلو دیستی دی کلی نکتر سوام
اصلا خود دک رل او تا دی مات منگی که دیستا تا طولاوی چی سادر دی ورطا غرا ولی دی
تو سابر شدی بادموشا دا چې یو ځل کور ته ورسوم او چې له خیره ته روغه جوړه شوې او خدای ښکلی بچی هم راکړه بیا به درته ووایم.
خدای دادا زه تا ته حیرانه یم ته به په بانګي کې دا دوه ډک سطلونه وړې په څادر کې به د مات منګي ټوټې وړې او
کمه اوسه زړه ته بدمشه ستا خدای داد پهلوان دی پهلوان دا هر څه وړی شي ته صبر چې اول دا سطلونه را واخلم. اوس به نو دا د ماتو کودیو غوټه هم را واخلم.
ښه ته وایې چې اوس کور ته پسې ځو نو
وله خیره داسې ورو ورو را پاڅه. ای شاباس دغسې زړه دې بدمشه اوس نو یو بل کار وکړه.
وایه څه وکړم
زما په مټ لاس کېده زړه دې بدمشه زه ورو ورو درته ځم چې په لاره کې ستړی کېدی بیا به دم وکړو.
سمه ده خو زه بیا هم وایم چې دا کودي وغورځوه مات کودي دي له دې خو څه منګی نه جوړېږي.
منګی نه ته جوړوم زړه دې بدمشه دا دوه درې غټ کودي را اخلم بیا به د بام په سر کېدو کشمالی پکې کړم ځکه چې ستا کشمالی خوښېږي. څنګه بد خو به مې نه یې ویلي.
Oh.
وا 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 مامور صاحبانو دا شین چایم پم دی شین چمن کې فن کوي نو دا چا خبره د غلمړې پیاله چای پم دی بی 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 ته واچو ما بیا با مامور صاحب فاروق تا او نور مامور صاحبانو تا
کور ودم قنده
یاره قنده غا منم دی زمونږ د ټول دفتر خدمت کوي خود خوځو په قونو لاخه په هیګي
مامور صاحب فاروق دا خو مل تاسو زده کړی دی چې خزه هم اخلا دی چې کار وکي غټي غټي رئیسان شي هغه دا چا خبره رائے ورکی وکیلانه وزیران شي
وزیران څه چې رئیس جمهوران شي قندغه زوایم دا خبره خو اوس نور هم خې یاد کی زکه چې طیبه او نور خزینه مامورینو د سواز دکړه کور درته جوړ کړی دی
مامور صاحب زمانہ وایم دو خیار بنیادم بلا دی ورکشی اگر دا چا خبره دا نخی مایز دی وویش خنو زبادی نور مامور صاحبانو تا لگ دا چای ها خواه دی خواه ورونه
مهربانی مهربانی ولی نه
طیبی تا سوایی چه نان دا زمونگی داری چنگ پدی چمن که دا چای و کلچو بند بست کردی او طول مامور صاحبانی را طول کردی دی
چو وایم مامور صاحب فاروقه که دایشی چه نوی خبره بوی
زه خوایم د نوی معاون د ټاکول او د معلومولو خبره به وي
رښتیا هغه ورځ ده چې په کاغذ کې د نوی معاون لپاره د یو چا نوم ولیکه او بیا د تعویز ترې جوړ کړه ته صبر چې په جیب کې مې دی چې زه یې راواخلم
څه یې کوې مامور صاحب چای دې سړېږي
خیر دی نوم ولوله که خپل نوم دې مې لیکلی وي مه پې شرمېږه هر څوک یو مقام ته د کاندیدۍ حق لري
ته صبر چې زه وګورم د چا نومې لیکلی یاره مامور صاحب زمانه زما په زړه کې د نورم ځای ډېر شه په رښتیا هم چې تا کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی
مننه دا ستاسو نیک نظر دی
مامور صاحب فاروقه ودې نه ویل چې د چا نومې لیکلی دی
نه یې وایم ته یې په خپله ولوله ځکه چې تا هم د معاونیت لپاره امتحان ورکړی دی
سمه ده ته کاغذ راکه طیبه وی دا خی زما نوم لیکلی دی مامور صاحب زمانه ډېره مننه چه دومره پیرزوینه لرې
طیبه دا زما نظر و او خدای دې وکړي چې ته معاونه شي زما په نظر د معاونیت څه د ډېرې لوړې څوکۍ لیاقت هم لرې
ډېره مننه
تاسو له غلي شئ هغه د رئیس صاحب راغی اوس به هر څه معلوم شي چې خبره څه ده
وخدی زه یو سات مخ کې راغلم په صفه ناس يم چې بيبي خديجه به ډوډۍ راوړي خو ته پسې ورکه یې
دا درغلم کڅوغه مې ګرمه وو ونسا چې لاسو ته د اوبه درواچو
راواچو
سړی دا څه خفه ښکاري ښکاري د خرڅه کړو کنه
خرڅه مې کړه خو هسې د بوسو په بیا نه پوهېږم چې ولې مې داسې بخت سپېره دی بسم الله دا کتاغ دی چې تا پوخ کړی
ولې په کتاغ څه شوي
څه شوي زره مالګه هم پکې نشته
خو تا خپله وویل چې فشار مې جګېږي په کتاغ کې مالګه غوړي کم واچوه
بس بس ډېرې بابولالې به نه راته وایې هسې خوشې مې ماغزه مه خوره
سړیه په وړه خبره سره لمبه کېږم مه لږه حوصله ښه وي
د څه شي حوصله وکړم په دې کور کې مې د خوشحالۍ ورځ ونه لیده
په دې حال هم شکر پکار دی خدای مهربانه دی چې لږ لاس پخه ووهو نو ژوند به مو ښه شي
بېشکه چې خدای مهربانه دی خو ما ته ووایه چې ژوند به مو په څه ښه شي
خدایه ټوټه ځمکه چې لرو د دې به ښه خدمت وکړو
یاره ښځې ته هم عجیبه خبرې کوي
ولې ملنګه ما څه کم عقله خبره وکړه چې د سدرا پورې وخندل
که کم عقله نه وه هوښیاره هم نه وه ځه ته ووایه د ځمکې به څه خدمت وکړو
زمونږ د کورس معلومانې وایي چې د ډېرو خلکو ځمکې کمې وي خو په وخت اوبه سره ورکوي خو تخمونه پکې کري ډېر حاصل ترې نه اخلي
ګمان مې نشي چې دا وړۍ دې شړی شي
خیر ته د اوس زړه په کلا راکړه ما یو بل فکر هم کړی
څه شي فکر
زمونږ د دینیت معلومې ویل چې ښځه د پلار په جایداد کې د میراث حق لري
نو د دې خبرې زمونږ د ژوند سره څه
څنګه زمونږ له ژوند سره څه نه ورونه مې د پلار جایداد سره ویشلی دی هو که نه ما ته یې دومره هم نه دي ویلي چې ته ماخر زمونږ خور یې او د پلار په میراث کې هم حق لري دا زمونږ غریبه ورځ وګوره ماشومان مو ناروغان دي او سر نه تر پخو پور په قرض کې ډوبیو.
موساګوله زویا، وا موساګوله زویا، ته چیرې یې؟
سوای سنم ګولیا دی داده پومنده در کوزیگم توایخه.
وی زما لیوانای زویا، پس پا ونه که ولی خطلایی؟ پس پا واکی دیدی کفته رو سای کوی که چه؟
نه دی کفته رو سایل می نکو، پس اسی زرمی لخپو ماوی چه توایخه.
مور دی صدقه شا زویا، نو زرد ولی خپو بیا پاس پا ونه که بدی زرو پا چشی خوشحاله و
خماوی شرمیگم نسم در طبیله توایخه.
وی زمازویا لخپل مور نم شرمیگی، وویا پا زرو که دی خبرم ما پریگ دا.
آسه زرو می خپو ماوی رازا پاس ونه تو خیجه داخل خواب شمال رازی او زلمم دسه و سر باغ باغ سی توایخه.
که؟
او که نده
نو زما ساده گل زویا، او ده نویل چه ده غیل خواه شمال یادوی ده آغا چوک یادوی.
زنه نه در توایه ما ده تخپو ایگه توایخه، اسمی تر اسمی لسار نیسی.
زا تو خوی ووایا؟
خا چرا بانده وای؟ اغا تایی چه پا مرکزی اغا یادوام.
خا دیر خا دیغی پا مرکا خو بیا روانایم، دازلی که خدای کول ارچ بسامسی.
چنگ با ارچ سامسی توای خا؟
موسا گولا زویا خبر جور دا، دازلی گلپری او دیکلی نوری خجی هم را سر بیایم.
دا خو نسی که دای توایخه.
ولی؟
گلپری ناروغ دا دی کلینیک تای وڑی دا، اوس با دوار یو بل کارو کو.
چه با او کو زویا؟
زمان دوار با کلینیک تا ورسو، تا بای پختنه وکی که وینی چه تای ارتیاو زبا وینوار کم. ما د ځوانانو په شورا کې دا زده کړي چې د خلکو سره مرسته کول ښه کار دی.
بلې د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي، زه یوسف زدران وړاندې په دغه ټونیزه بحث خبرونه کې مو بحث ته هرکلی کوم. تاسې تر دې دمه د یو کلی زرغګونو ډرامې 240مې برخې ته غوږواس وړاندې په دې خګېږو چې اړمنو خلکو ته د وینې د ورکولو اهمیت او ارزښت څه دی. آیا تاسې درانه اوردونکي اړمنو ناروغانو ته د وینې ورکولو ته په اسانه زړه ښه کوئ؟ آیا پوهیږئ چې دا کار ګټه که تاوان لري؟ په دې اړه ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه هم په 0 شپېته 0 یو شپېته شمیرې مونږ ته رارسېږي. تر څنګ یې دلته په خپرونه کې زموږ سره د په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ هم دی چې په همدې موضوع به ورسره بحث ولرو. ډاکټر صاحب خپرونه ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب، سلامونه لومړی تاسو ته.
وعلیکم السلام.
ښاغلی تخنیکي همکار او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو،
تاسو خورا زیات بوخت یې، د بوختیاو کوم تاسو د تکلیف درکو بخنه کوئ، خو یو مهمه موضوع ده چې ستاسو پیغامونه تر ولس او خلکو ورسېږي. کله چې د وینې د ورکولو پر اهمیت او ارزښت خبرې کېږي نو شروع د کومه ځایه وشي؟ خلکو ته څه ډول بیان شي چې دا یو خورا مهم کار دی، تاسو د خلکو ژوند سره مرسته کوئ، نو اهمیت یې اصلا څه کې دی؟
لومړی خو دا چې لومړی باید اوریدونکو ته ووایو چې وینه څه شی ده. وینه یو په وجود کې یو ارتباطي نسته تقریبا چې د وجود ټولو برخو ته ارتباط ورکوي. فرض مثال وینه پم کوي دماغو ته، چې د زړه د دماغو ترمنځ ارتباط پیدا شو، دغه وینه ځي پښتورګو ته، چې تقریبا د وجود ټول ذرات چې دي د وینې په واسطه باندې یو بل سره رابطه پیدا کولی شي. وینه په خپل دوه برخو څخه جوړه ده. یو برخه یې مایع ده چې د پلازما په نوم باندې یادیږي، چې دغه پلازما مختلف مغزیات مواد لکه شحمیات، قندونه، منرالونه، ویټامینونه دغه انتقالوي. او دویمه برخه د وینې چې ده هغه کرویات دي، جامده برخه ده چې په دې کې سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او د صفحات دمویه یا د پلیټلیټس په نوم باندې هم یادیږي. نو د وینې تر ټولو مهمه وظیفه هغه له سږو څخه د اکسیجن انتقال د وجود مختلفو برخو څخه او بیا د میتابولیزم په نتیجه کې چې په وجود کې کوم کاربن ډای اکساید تولیدیږي چې یو زهرجن غاز د وجود لپاره د وجود په ځان باندې تمامیږي دغه له وجود څخه
اخره دا یو حیاتي ماده ده چې مایع د زموږ بدن کې همیشه په حرکت کې وي. خو وخت نا وخت چون په افغانستان کې دلته جګړې هم ډېری دي او ناروغي هم ډېری دي، داسې ناروغي چې هغه مسلسل هر میاش او هر وخت وینه ورکولو ته اړتیا پیدا کیږي، لوړ عمرونو موضوعات هم دی، غزین موضوعات تاسو شروع کړه هم دی. نو خودل ته زمنګ پټولنه کې ډیر کم خلک وین ورکول ته زړه کوي، اصلا د دې پوران دی عجیب غریب تصورات موجود دي. څنګه دوی ته عامه په هواي ورکول شو چې نه دا کار ګټل لري کتاوان؟
ها زمنګ عوام چې دی لمړی خود خدای پاک د پیغام نم صحیح دوی خبر شوی نه دی. الله تعالی فرمایي په قران شریف کې فرمایي کتا چې دی انسان ژوند بچک نو تاسو د ټول انسانيت ژوند بچ کړئ. دا کوم ک د خدای پیغام په صحیح اوریدلې صحیح مدر کړی د ژوند پخپله وینه ده، ژوند پخپله وینه ده. نو الله تعالی امر کوي چې تاسو د نور انسانانو ژوند بچ کړئ. نو ژوند چې بچ کیږي هغه په وینه باندې بچ کیږي، د وینې په ورکولو باندې بچ کیږي. نو دلته په ولس کې باید عامه پوهاوی پیدا شي چې وینه ورکول کم روغتیایي ستونزې انسان ته نه پیدا کوي. نر نارینه او خزینه دواړه کولای شي چې وینه ورکړي. هغه کسان چې یو کرایټیریاګانې وایم که په دې جدول کې راځي، دوی کولای شي چې بغیر د کوم ستونزې څخه، بغیر له کوم فکر څخه، باید په خلاص لاس باندې وینه ورکړي. هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسو څخه تر شپېته کالو پورې وي، تر شپېته کالو پورې کولای شي چې په خلاص لاس باندې دوی وینه ورکړي. هغه کسان چې وینه یې کم از کم کم تر کمه 50 کیلو ګرامو پورې وي، تقریبا یو کس چې دلوغ رسیږي 14 کلنۍ 15 کلنۍ ته رسیږي، تر 14 کلنۍ پورې د وزن 45 کیلو ګرامو ته رسیږي. دویم هغه څوک ده چې د زړه ضربان یې برابر وي. که د یو چا د زړه ضربان د 40 څخه تر 100 پورې ټاکان کوي په یو دقیقه کې، دا یو نارمل انسان ده، کولی شي چې دی وینه ورکړي بل چاته. همدارنګه که د یو چا د وجود د حرارت درجه د 23.5 درجو څخه پورته نه وي، مثلا دی د پښتو حالت کې تب ونه لري، دی کولی شي چې وینه ورکړي. همدارنګه هغه ناروغان چې وینه ورکوي، خدای یو شی باید وجود ولري، کوم ځای کې چې څوک وینه ورکوي باید هلته یو طبي پرسنل موجود وي، د یو ډاکټر، د یو نرس، د نظارت لاندې، تر څارنې لاندې باید یو کس وینه ورکوي بل چاته. هیڅ کوم څه هیڅ ستونزه نه جوړوي، ډېر
زیات هغه نښې نښانې وویلې ورته دوی ته چې په کوم هغه باندې دوی وینه ورکولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او همدارنګه د وینې مرکزي بانک همدا تیره یک شنبه د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ولمانځله، او د وروستیو شمیرو ارقامو له مخې چې د وینې مرکزي بانک ویلي افغانستان په کال کې 190,000 سی سی وینې ته اړتیا لري. نو تاسو چې کومې نښې نښانې ویلي زموږ اکثر افغانان په هغه باندې برابر دي، دوی راشي وینه ورکړي، نو واقعا هم دغه اړتیا چې 190,000 سی سی وینه ده دا پوره کیږي. مونږ ته اوریدونکي هم پیغام پرېږدي په 0 شپږ 90 0 1 0 1 0 شمیرې را لېږلې دي، او تر څنګ تاسو درانه اوریدونکي مخامخ هم اړیکې نیولی شئ. را سره شمیرې مو دي 0 700 202 55 55 په دغه شمېر را سره اړیکې نیولی شي. هغه اوریدونکي چې پیغامونه ارته پرېښې داخلو،
سلامونه علي چیرې تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. فادي چې جوړ او خوشاله اوسې. ډېر ښه موضوع ټاکلې ده چې باید هغو مریضانو ته چې د هغوی ژوند ژغورل کېږي باید وینه ورکړو. دا ډېر ښه کار ده، هر مسلمان دا دنده ده چې باید مریضانو ته وینه ورکړي.
محمد عمر دی وردګ د ولایت چراتور سره کوم د کټې ښه سره پدې کې تاسو هغه کلی سره د ډرامه نن نه موضوع چې هغه دی ویني ورکول په تاسو سره ځان نه راځي. نو ویني ورکول خو تر دې نه حاله چې موږ ته کوم ډایرکټ کوم چې نه سر موږ تا پلاس راغلی دا تاسو ورته چې نه وایي د ځان نه ورولې شي، بلکې اسلامی لخون و اسلامی اشخالات کم دیتا لخون شده و یوازی دا پول رونو نمیگاهی لده چه حواسوب چه دیوینی لخانه لخانون وی او ارمان و او خلق چه ضرورت دیوینی تلوری نوهی لده چه دل امیس چه دا یو الهی وار کرده.
وعلیکم السلام سر، ترار ولایت رودات ولسوالی گڈی کلی تا خبر کوم زمون یو رارو مکه تن ولان میره او هغه تلسین مرض لرو دا او هغه تم غره نشینه ورکو چې بخل کو ډیر دغه کول لکه یو وار به شیطانی ورکو یو وار به موږ نه شکایت کو اوس ماشاءالله ډیر خلک خوشی دي او وینه ور ورکي ټول خلکو نه دا خواص لرو چې دیني مریضان په اخلاص نه ورکو. سلام
ډیر مننه تاسو غوښتنه تر ولسه ورسېدله او دا هم خورا ښه پیغام و تاسو ولې چې خلک پوه شوي دي او زموږ ناروغ ته هم وینه ورکوله. درنو اردوونکو مخامخ ستاسو اړیکو ته هم درځو چې په 0999 شل 15 دېرش 40 او 0998 225 55 شمېرو یې راسره نیسئ. نو تاسو د خپلو سیمو حال راته ووایئ او تر څنګ تاسو څومره زړه ښه کوئ وینه ورکول ته په اهمیت باندې خو یې تقریبا هر څوک خبر دی او ډاکټر صاحب هم دلته ډېرې خبرې پرې وکړې. نو تاسو راسره ځان معرفي کړئ. ستړي مشئ. مهربانی
مننه. وخت کم دی ګوره ډاکټر صاحب وینې د اهمیت پاکله خبرې وکړو. افغانان تر یوه حده په دې دی وینې د لاسته راوړلو لپاره د پروسه ډېره سخته ده. د بانک مسؤولین په دې کې ډېره بېغوري کوي، یعنی هلته یا غواړي یا په اصطلاح اداري ته مراحل سختي او بل امبولانس نشته دی. همې سال په نورو دنیا کې په الوتکو کې پیلوټ الوتکو کې وړل کېږي یا د واسطه باندې ویل کی و دا خبر درم. او بل خبر دغه ده چې د کوم مامورین چې په اصطلاح دولت اسلامي یا محصلین او صحي وضعیت خوي، نو دغه باید څنګه وکړیم وینه دغه نه واخستي. او بل مهمه خبر ده چې د کوم کارونه چې دی وینه د کمک سبب کیږي، لکه کومک های اولیه یا لمړنۍ طبي مرسته خلک په دې پاسی، یعنی ګورې یو انتظار چې کابل په یو خار یو طرف کې وسیم بل خار ته د هغه مریضان انتقالوي، یعنی کیدلې شي دغه طرف تیبل کاور شي هغه مریضان چې هلته ځای په ځای دیوینه ډیره سيزي دغه دیوینه د جلوګری مخه ونیسي. یعنی عامه په هوای حکومت خو اولیا یا د بیرانه تیبل مرسته پاکله
او یو د موضوع چې د مامورینو ته اشاره وکړه د خورا نه وړاندیز هم و چې په دې باندې حتی د وینې ورکول اجباري شي. نو په دې باندې په راتلونکي کې موږ د عامه روغتیا وزارت کچېره د اړتیا چې اوس 1,90,000 سی سي د ډیریږي په دې باندې به کار کوو. ډیره مننه تاسو له اړیکې نه او دا چې مهم موضوع باندې را سره وغږېدی. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو. تاسو راسره ستړي مشئ که مستقیما پیغام ته راشي مهرباني به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زدران صاحب سلامونه او نیکی له تاسو او د تا قدردان ملمته.
ډیره مننه ورور ځان معرفي کړه او د څخه او پیغام.
زه محمد ناصری ملخوري کاتشان تا سره په قسم زدران صاحب زبر خبر ګولې دلې حال درته وایم. ځکه چې اول خو به خلکو ویل ځایونه که څوک چاته ورکي دا به ډېر ضعیفه سي او دا به څنګه سي دا اته چې مړ کېږي. نو ما خپله په دې خپله ژوند کې درې ګشي مایینه ورکړې ده چې هېڅ څنګه هم نه وي. سوی تقریبا 35 کاله مې عمر ده. زه د پلچې صفخانه کې یو مریض وینه نه پیدا کېدله. ما بیا 300 سی نه ورکړه. هېڅ څنګه هم نهشم. یو ګشي مې سروبي کې ورکړله اینه. یو ګشي مې کابل کې 300 سی نه ورکړې ده. زه وایم چې دغه عامه پوهه
شاهدی ورکوي چې تا ډیره زیاته وینه ورکړې تقریبا 3 درسه لولې ډاکټر صاحب همداسې وه او تاسو خراب نه نو سم ماشاءالله ښه صحتمند ژوند لرئ.
بالکل بالکل بيخي وجود بدن می تندرست
ده غټه بیلګه ده ولس لپاره
درې ځله نه ورکړه.
دا ډېر غټه بیلګه ده. خیر اوسې تاسو خپل یو حال را بیان کوم. انا ناصر ورور لکه پاکستان مړکني ول بل اوردونکو تام وخ ورکو چې دایم پام دې موضوع را سره وګي چې وین ورکول ته په اسانه ځړخه کوي کنه استډی مشي اړیکه دوشلې ته بل ته حال وخ ورکو استډی مشي دا وخت سره سره مهرباني.
خیر اوسې زبان صاحب سه سوره درته غواړم.
ډیر مننه. خیر اوسې ته خسب خبرې کوي.
مننه تشکر ته ټول مخکتاب محترم مننه تخولي نکيله او سلامونه وړاندې کوم. ورسله چې هم د ویني په اخل د مور د ساره خلک مو په ساره او کې وسیږي دا په دې نه خبره دي. مور چې کله ګوته ویني چې یو 2-3 ساعت ویني ولاړ شي په خوابه دی نو وای دا خونګي نو لاړ مړ شو. حال د ډیر عام خلکو په ساراو کې دا شال د ځینې یو لاس ته مبري لکه یو څوک چې علاج کې او ال چې باید عامه په اوې د تلویزیونونو لارې د منبرونو لارې د علما او په مجالس کې باید دا افشار شي او معلومه شي چې خبره ده چې وینه نه.
نو تو خو سه تخپل کلوینه ورکړې ده او کچېره دا پروسه عامیږي ګټه به چوي.
یار موږ خو تر اوسه وینا نه ده ورکړې.
ضرورت یې نه ده پېښ شوی، که ضرورت یې پېښ شوی وو
بالکل یې ورکوو، حتماً یې ورکوو، ځکه چې دا خو لکه عیار شریف شاه ډاکتر صاحب یې مضمون ووایو ژوندی چې دا یو د حکومت سي ټول مسلمانان سي ژوندي کړو، ټول زندګیان سي ژوندي کړو، نو باید وینه موږ خامخا ورکړو. محترم ډاکتر صاحب زخمي دا پوښتنه د وینې ګروپ یو وخت یو کال دوه کاله یو رقم یې د عمر په تېرېدو سره بېرته تغییر خوري کې نه
ډېر مننه ښه پوښتنه دې وکړه. خیر اوسېدر ته به ډاکټر صاحب د طبي لارښوونو په چوکاټ کې ځواب درکړي. خو یو بل وروستي اورېدونکو ته هم چانس ورکوو چې دوی را سره په اړیکه کې منتظر پاتې شوي دي، نو لنډ پیغام د ورور کوا ورو ستړي مشي خبرونې ته.
السلام علیکم.
ورور وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه، کوم ځین تماس کې را سره؟
مرتضی احمد ننګرهار نوې اړیکه نیولې دا ول تاسو ته بیا ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
ما ویلې تاسو ډېر ښه موضوع ټاکلې ده، زما خپل دا جلدی تکلیف و کنه، نو تقریبا دا دوه کاله کېږي، نو تاسو د وینې پاک له ویلې مالک مونږ وینه ورکو شل کاله زما عمر دی، نو تاسو مال ډاکټر صاحب نو وغوښتئ.
او سپورتنه خو نه لري ډاکټر صاحب، جلدی ناروغم یم، شل کلمې عمر دی، او کوي نور کوم څه مشکل خو نشته.
هغه ناروغ هغه کسان چې د وینې د جلدی د پوستکي مزمنې ناروغي لري، دوی نشي کولای چې وینه ورکړي. دغه یو غیر
مزمنې ناروغي څنګه یعنی؟
د وینې مزمنې ناروغي ولې د پوستکي حساسیت ولري. دغه ناروغان په وینه کې انټي باډیان لري، چې دغه انټي باډي
څه خیر اوسې چې د زمونږ پرونه اوریدل او د احساسې پیدا کړل د هغه چې وینه ورکړي. ام مونږ تاسو ته روغتیا او شفا غواړو، خدای تاسو روغ کړي ان شاء الله چې بیا نور انسان ته ستاسو خیګنه ورسیږي. بل ډاکټر صاحب بل اردن کې توخي سه پښتنه درلودل هغه اتمن تاسو نوٹ کړی د وینې ګروپ په وخت سره بدلیږي را بدلی عمر په تیر دو سره کنه
د وینې ګروپ ثابت ده. کله چې اوسوک مور څخه ازيږي کې د وینې ګروپ معلوم ده، تر څو چې وفات کیږي د ژوند تر پایه پورې د وینې ګروپ نه ثابت دي.
د خوېل نه شو چې کوم ګروپ خه دی کوم څنګه کنه دا هم تکفیف شته په
وخه ګروپ هغه د او ګروپ یو خه ګروپ دا چې هر چاته وینه ورکول شي او ای بی ګروپ مخه ګروپ در هر چانه وینه اخیستلی شي.
اول کې د خواص باندې هم بیا تاثیر لري،
چې څنګه څنګه باندې سړی نشي ویدی او چې هر ګروپ کسان ځنګړي ځنګټیا به بل بیا لري. بالکل
نو زه د کوم ګروپ ول ښکارم
ته ماته د ای بی ګروپ
مهرباني فار سره باندې ډیر مننه در نور دن کول تاسو نه چې تر دې د مخبرونه کې را سره وي. خو که تاسو ګڼ پیغامونه پاتې وي، زه پوهیږم چې په دې اړه د خپل لیدلې د سترګو لیدلې حال لري چې چا سره مو څه ډول مرسته وکړه او څوک څومره مرستې ته زړه کوي او څوک به څومره وینه ورکړي. خو ډاکټر صاحب ویل 4500 سی سی وینه ورکول شي او موده هم درې میاشتې وروسته ده، او دا څنګه بیرته پوره کیږي؟ د باندې سره غږی خو تاسو سترګو لیدلې حال په 0 نوي 0 1 0 1 شمیره مونږ ته را رسیږي او دا شمیره تاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. نو ډاکټر صاحب دا وینه بیرته په څومره وخت کې پوره کیږي؟ ودا پوښتنه پاتې ده. او بل که خلک وینه ورکولو ته زړه ښه کړي په دغه پروسه باندې چې مونږ نن پې وغږېدو، بل چېرته سړی پې وغږېږي، بیا ګټه یې ټولنې ته څه رسیږي؟
وینه خو یو سلوشل ورځې ژوند لري، د یو سلوشل ورځو څخه وروسته په تودي کې دغه وینه د منځه ځي. نو ښه خبره دا ده چې د یو سلوشل ورځې وروسته وینه د کار لویږي، خپل ور د خرابېږي. نو ښه خبره دا ده چې یو څوک اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. که چېرته یو څوک 1500 سی سی وینه یا 2500 سی سی وینه چې یو پینټ ورته په طبي اصطلاح کې ویل کېږي، که څوک یو پینټ وینه ورته ورکړي، دغه یو پینټ وینه د درې انسانانو ژوند ژغورلی شي. تقریبا په امریکا کې 80% خلک هر وخت منظم ډول باندې وینه ورکوي، تر څو هغه اړمنو کسانو اړتیا پوره شي او هغوی خپل ژوند پر مخ باندې بوزي.
د یو ردون کې بل ستونزه روغتیا هم یو جدي ستونزه ده چې دا وخت به د وینې بانک ته ځي، یو هلته به ګڼې ورقې یو بل سره تبادله کیږي، یو د امبولانس مشکل ستونزه ده چې هغه هم په وغږېدو. په دې اړه باندې تاسو ډاکټرانو هم د ورته ستونزو سره مخ یې چې وخت نه وخت اړتیاوي وینه نه درسي کنه، د ستونزو څومره جدي ده؟
په افغانستان کې خو دغه په تیرو تقریبا ولس کلونو کې د روغتیا په سیستم کې سناسه خطوب راغی، پرمختیاوي پکې رامنځته شولې، سناسه راغلي. خو چې هغه څنګه لازم وه چې څنګه د اوسني وخت اړتیاوي دي، دغه سي مشکلات شته دي. خو دغه د وینې کومه پروسه چې د یو چانه وینې اخیستل، هغه بیا غړمن کسته تطبیقول، سو معایناتو ته ضرورت لري. اول که سو وینې ورکوي، باید د وینې د ایډز او د هپاتایټس بی او د هپاتایټس سی معاینات باید وشي. معاینات به د چنده معاینات هم سو ساته وخت اخلي، وخت اخلي او بیا د وینې ساتل تر ډیره مهاله پورې وینې ساتل کیږي نه اوس بیا د طبي پرمختیاوې رامنځته شوي دي هر ناروغ مکمل وینې ته ضرورت نه لري یو ناروغ کیدای شي د خونریزي ولري هغه صرف پلیټلیټ ته ضرورت لري که د چا هیموګلوبین کمیږي هغه صرف
د وینې سرو ته ضرورت لري ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ زموږ د خبرونې وخت ختم شوی دی نو نشته تر اوردونکو ورسو ولې په ټوله کې پیغام دا دی چې تاسو وینې ورکړئ کنه ورکوي په درې میاشتو کې هغه وینې خپل هم لمنځځي خو کله بل انسان سره خېګڼه وکړي اړمنو خلکو ته ورسوي دا به ستاسو خورا زیات خ اقدام او کار خبرونه چې ما یوسف زدران چې متکړی ودلته پاتې رسیږي د دې سات خبرونه لرو هغه سره ورو د خدای پامن.